द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار یک شنبه ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې شلمانیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې، په افغانستان کې د سهار اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ به نن په کراچۍ کې ولسی غونډه کوي او د غورځنګ مشران وایي دا جلسه د نقیب مسجد د لومړي تلین په یاد جوړیږي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي د پوځي عدالتونو موده غځول د پارلمان کار دی او پارلمان به پریکړه کوي چې وی غځوي او کنه. او له اردوغان سره تر خبرو وروسته امریکایي سناتور لنزی ګراهام وویل د هیله لري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر هغو پورې له سوریې څخه خپل سرتیري په بشپړ توګه ونه باسي تر څو داعش له منځه نه وي تللی. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم به نن په کراچۍ کې ولسی غونډه کوي او د غورځنګ مشران وایي دا جلسه د نقیب مسجد د لومړي تلین او د روانوار له لاسه د وژل شویو نورو کسانو په یاد کې جوړیږي. د پی ټی ایم دغه نننۍ غونډه به په سهراب ګوټ کې جوړیږي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین وایي جلسې ته به د غورځنګ ګڼ مرکزي مشران وینا کوي. د یو بل خبر له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پښتون ماشوم حیات خان د خبرو په اړه ژوره خوښیني څرګنده کړې چې ویلي دي پاکستاني پوځیان له پوښتنې پرته د شپې لخوا د دوی کور ته ورځي. پښتین ویلي چې د جنوري په شلمه یعنې نن به له خپلو ملګرو سره یو ځای د شمالي وزیرستان خیسور سیمې ته ولاړ شي. هغه ویل چې په خیسور کې د پاکستان پوځیان د نورو خلکو کورونو ته هم بې پوښتنې ورننوځي او د ستر بې حرمتي کوي او زیاتوي چې دا لومړنۍ پیښه نه ده. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلي د پوځي عدالتونو موده غځول د پارلمان کار دی او پارلمان به پریکړه کوي چې وی غځوي او کنه. په 2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرۍ له پیښې وروسته پوځي عدالتونه رامنځته شوي وو چې موده یې په مارچ کې پای ته رسیږي. د پوځ ویاند ویلي پوځي عدالتونه په دې اساس جوړ شوي وو چې د ملکی عدالتونو لخوا ترهګرو ته په جرایمو کې انصاف ورکول ګران وو. د طالبانو ډلې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو د لړۍ د بیا پیل کولو په اړه رپوټونه رد کړي دي. طالبانو د پاکستاني رسنیو هغه رپوټونه رد کړل چې ګواکې دوی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو لړۍ ته دوام ورکوي او یو ځل بیا یې وویل د افغان حکومت سره مستقیمي خبرې نه کوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې د خغری خلیلزاد او د عمران خان په ګډون د پاکستانی چارواکو ترمنځ له خبرو وروسته به په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې وشي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي غواړو روښانه کړو چې په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد سره هیڅ ډول خبرې نه کوو. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د پاکستان یو پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي یا لیوالتیا کمه ده. درنو قدرمن اردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوې ته غوږ یاستئ. اوس هم راځو یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې خالی په ورځ وویل د امریکا په جنوبي پوله باندې د بشري ناورین د پای ته رسولو لپاره یو بیړني کار ته اړتیا ده. ټرمپ د حکومت د جزبي تړل کېدو د بیا پرانستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ او د دیوال د جوړېدو لپاره یې یو ځل بیا د پیسو غوښتنه وکړه. د ټرمپ د دغه وړاندیز نه مخکې د کانګرس مشر نانسی پیلوسی په یو بیان کې ویلي و چې ډیموکراټانو هیله درلودله چې ولسمشر به بالاخره حکومت بیرته پرانیزي او د پولې د ژغورلو لپاره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د ترکیې له ولسمشر سره تر خبرو یوه ورځ وروسته امریکایي سناتور لنزی ګراهام وویل د هیله لري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر هغو پورې له سوریې څخه خپل سرتیري په بشپړه توګه ونه باسي تر څو داعش له منځه نه وي تللی. ګراهام د شنبې یا خالی په ورځ په انقره کې وویل د داعش د له منځه وړلو هدف لا تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. دغه امریکایي سناتور وړاندې وویل له سوریې څخه د امریکا بې پلانه وتل به ګډوډي رامنځته کړي او عراق ته به هم ستونزې وزېږوي. د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ګراهم ترمنز د جمعې په ورځ په انقره کې لیده کاته د سوریې د مسلې له امله د دواړو خواوو ترمنز د فشارونو د کمولو وروستۍ هڅه وه. د سوریې په شمال ختیځه پوله باندې اوس هم ترکی ځواکونه په ګڼ شمیر پاتې دي او داسې ویره ده چې ښایي په کوردي ملیشو باندې چې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا ملګري پاتې شوي برید وکړي. انقره وایي د سوریې کوردي ملیشې د ترکیې له کورنیو نارامیو او وسلوالو مخالفتونو سره تړلې دي. د سومالیا پوځي چارواکو د شنبې خالی په ورځ وویل چې القاعده پورې تړلي هغه اویا کسان په یو هوایي برید کې وژلي چا چې غوښتل په یو حکومتي پوځي مرکز باندې برید وکړي. دغه پیښه د سومالیې جنوبي بندري ښار کاسمایو ته نږدې شوې ده. د سومالیا یو پوځي چارواکي امریکا غږ ته وویل چې ترهګرو د شنبې خالی په ورځ سهار وختي مهال لومړی درې ځانوژونکي چاودنې وکړې او بیا یې له هرې لورې په دغه پوځي مرکز باندې برید وکړ. وسلوالې ډلې په پوځي مرکز د برید پړه منلې او ادعا یې کړې چې د سومالیا یو څلوېښت پوځیان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې خالی په ورځ وویل له شمالي کوریا سره د بی اټومي وسلې کولو هڅې ډېرې ښې پر مخ روانې دي. ټرمپ دا هم وویل چې د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي استازي کیم یونګ چول سره هم ډېرې ښې خبرې درلودې او دا یې هم وویل چې د ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر د دوهمې سرمشریزې لپاره یو هیواد هم ټاکل شوی. ټرمپ وایي په دې هم موافقه وشوه چې دواړه مشران به ښایي د فبروري د میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. امریکایي رسنیو د یو شمېر سرچینو له خولې ویلي چې ښایي دواړه مشران په ویتنام کې سره وګوري. او وروستی خبر دا چې په مکسیکو کې د جمعې په ورځ د ګازو د یوې نلۍ کې د چاودېدو په پیښه کې د مړو شویو کسانو شمیر شپږ شپېتو تنو ته پورته شوی. د مکسیکو حکومتي چارواکو د شنبې خالی په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه شپږ اویا تنه نور ژوبل شوي هم دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي وو چې په دې پیښه کې شل تنه مړه او لږ تر لږه شپېته نور سخت سوځېدلي وو. دغه پیښه د تیلو د غلو لخوا رامنځته شوې وه چې په غیر قانوني توګه یې هڅه کوله تیل پټ کړي. خبرونه پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وی او ای ډی وی ته غوږ یاستئ. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اورېدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم بنن یعنی د اتوار یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې ولسي غونډه کوي او د غورځنګ مشان وایي دغه جلسه یا غونډه د نقیب مسید د لومړي تلین او د راوانوار د لاسه د وژل شویو نورو کسانو په یاد کې جوړیږي. په دې اړه مو په تېره خبرونه کې د ډیوې له خبریال فضل عزیز څخه وپوښتل، هغه داسې ځواب راکړ.
د دې ولسی غونډې د پاره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا را جوړ شوې ده، څنګه تاسو ویل، د نقیب مسجد د یو کال پوره کېدو دغه د لومړي تلین په مناسبت او د دې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا چې په کراچۍ کې د پخوانی پولیس افسر راوانوار په هغه باندې دا تور دی چې دلته په سلګونو کسان په دغه جعلي مقابلو کې وجدي دغو په د کلین او په یاد کې دا را جوړ شوې ده. د دې جلسه د کراچۍ په سورابګور سیمه کې کیږي. سورابګور د کراچۍ ښار د ختیځ ضلع یو برخه ده، کوم چې د ښار نه وتونکي غټ سړک ته په غیر پاسه الاسف دی. الاسف یو علاقه ده، دغه په شاو باندې یو غټ میدان دی. دا هغه میدان دی چې تیر کال د مای په میاشت کې هم دلته د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه یو ولسي غونډه شوې وه. د کراچۍ د نننۍ جلسې یا ولسي غونډې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دلته په کراچۍ کې د ملګري او ملاتړي په لګان چې د تیرو څو ورځو راهیسې کمپاین کړی و. دې جلسې ته د کوټې د بلوچستان د نورو برخو د خیبر پښتونخوا او د قبایلي ضلعو نه ګڼ شمېر کسان پرون څه د ورځې رسېدلي دي. څه بېګا د شپې رسېدلي د دې په وینا چې وبخې ځینې کسان باندې د ورځې هم را رسېږي. دا جلسه دی ویلي چې ماسپښین په دوه بجې باندې به رسمي د ولسي غونډه پیلوي. بیګا مخام دی دې ته د سټیج د پاره تیاریانې کړي دي. کنټینری راوستلي چې هغه نه سټیج جوړ کړي او په هغې نه کوم میدان یا ګراوند چې دی په هغې باندې دوی وشیندلي دي. دې د بیګا مخام نه ورته تیاری شروع کړی. نن د سهار نه د دې دا وینا ده چې دی به د جلسې میدان ته راځي. د جلسې په میدان کې به تر ماسپخین پورې د به تیاری کوم ماسپخین به رسمن د جلسه یا د ولسی غونډې چې دا به پیل شي.
فضل عزیز ورور، د په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په تیر پلا په لومړنۍ جلسه کې ډیره هڅه وشوه چې دغه غونډه یا جلسه په سمه توګه ترسره نشي، او حتی د جلسې په هغه میدان یا په هغه ډګر باندې مرداري اوبه ورته خوشي کړې وي، او دغه ډول په لارې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پلویانو ګڼ مزاحمتونه کړي وو. دا ځل خو به داسې څه پیښو راپورونه نه وي ترلاسه شوي.
مجاهد اسد، څنګه چې تاسو ول تیر ځل یقینا په کراچۍ کې د دې په وینا باندې د تا ورګنې مسلې یا خندان ور پیښو، د دې وینا و چې د کراچۍ د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د رینجرز لخوا کوم رینجرز پولیسو ځواک چې دی دغه لخوا د پیښې وي، او دغه سره د دې به د جلسې لپاره رسمي کوم اجازه نامه چې هغه نه ملاو. دا ځل د دې د کراچۍ د ختیځ ضلع د ډیپټی کمشنر یا مرستیال کمشنر لخوا رسمي یو اجازه نامه ملاو شوې ده چې هغه پانه د دې سره ده. او د دې د مشرانو په وینا دلته په کراچۍ کې چې نور لا کریم د دې مشري کې نور کسان دي، هغه راته وویل چې دې ځل د دې جلسې کې د تیر جلسې په څیر هغه رنګ دې ته خندان جوړو کیږي، دا نه څنګهول کیږي دې چې کله کمپاین کوو. خو دې وی چې د دې عام پلویان یا عام هغه خلک چې د پی ټی ایم خون کې دي یا د پی ټی ایم لاتل کوون کې دي، دې خلکو ته ځې په ځې باندې دې د تور لګي چې رینجر ځواک د دې ځینې خلک ضروري دي یا غیب نه فشار راوستي چې دې د نننۍ جلسې ته لاړ نشي. خو دې په خپل باندې دا مني چې او د تیر په څیر دلته په کراچۍ کې دې ته هغه مسلې نه دي. یو خو هغه څنګه چې تاسو د خچنو یا د ګندو ګوول هغه په کراچۍ کې نه یو پرې هو دي، په کراچۍ کې دې کوم میدان کې چې نن جلسې کېږي د دې جلسې تر اتلونکو لارو باندې د خلک چې دا غوپو نه چې دې ته په لارو کې به لارې بندول کېږي بیا
ډیر زیاته مننه کور ودان فضل عزیز صاحب،
پر امید دي د بلمن دي چې دا جلسه به هم ډیر غټه کارنامه جلسه دي چې د مکه په څیر د ډیر زیاتې مسلې نه دي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د پاکستان د پاوز ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلی د پوځي عدالتونو موده غزول د پارلمان کار دی، او دا پریکړه به پارلمان کوي چې وی غزوي او کنه. په دې اړه نور حال زموږ همکار اشفاق مومندر کوي.
د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلی د پوځي عدالتونو موده غزول د پارلمان کار دی، او دوی به فیصله کوي چې وی غزوي او کنه. کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې د ترخګر پیښې وروستو پوځي عدالتونه پر ځای کړ شو، او موده یې د مارچ میاشته کې ختميږي. د ډان ټي وی سره مرکه کې د پوځ ویان ویلي د پوځي عدالتونو د مودي غزولو واک د پارلیمان سره دی. د ویل چې پارلیماني غړي د پوځي عدالتونو د مودي غزولو فیصله موجوده حالاتو او اثر ته په کتلو سره کولی شي. د ویلي هغه سبا کوي چې ورته د پارلیمان لخوا وویل شي. یاد دی وی چې د پوځي عدالتونو فیصلې چې کومې ورستو چیلنج شوي په هغه کې څرګند شوي، په جرایم تورن خلکو ته عموما دلیل اپیل او د وکیل حق نه ورکول کیږي. دغه سی تیر کال د پوځي عدالتونو لخوا 50 کسانو ته او رول شوي د مرګ سزا د پیښور های کورټ کې چیلنج شو، او سزا شو کسانو د خوشی کولو امر یې وکړ. خورستو د پاوس په غوښتنه د ملک ستر عدالت دغه سزا بیرته پر ځای کړه. د پیښور آرمی پبلک سکول باندې د شوی ترخګر برید په تور سلور کسانو ته د پیښې لومړی کال تیرېدو سره سم د تیزندۍ سزا ورکړې شوه. خو د پیښې مسؤلیت میډیا ته اخستون کی د پاکستانی طالبانو وایان احسان الله احسان په اړه د پیښې ښکار شوی یو ماشوم پلار وای چې ولی تر اوسه د پاوس سره ملمه دی او ورته سزا نه ورکول کیږي. تیر ورځ د پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر د میډیا سره خبرو کې ویلي د پوځي عدالتونو مودي غزولو باندې اندېښمن دی. د ویل چې د خاص مقصدونو لپاره ادارې د پوز لاندې راوستل کیږي، او بیا ورستو د دغه قانونونو د تحفظ لپاره په یو بل انحصار پیدا شي او نتیجې یې ښې نه وي، لکه د ضیاءالحق په وخت کې چې شوي وو. دغه سي اوس د احتساب اداره د پوز د اثر لاندې ده. د پلټنو کمیټې چې ورته جی آی ټی ویل کیږي د پوز نه ډکی شوی د پوزي عدالتونو سره عدالتونه پوزي شول. د وای چې دا انتهایی خطرناک خبره ده. پرهت الله بابر زیاته کړه کله چې عدالت د بيدرکه خلکو خبره کوي چې فلانکي کس راوباسي او چې څنګه دباو سي واشي نو بیا وایي چې دغه کس مقدمه په پوزي عدالت کې ده، نو دغه سي پوزي عدالتونه ډال په توګه باندې کارول کیږي. د ویل ک یو وار یې موده وغزول شو بس نور دی ورته موده نه غزول کیږي، او که او شو نو د دوی ګون به یې په کلکه مخالفت کوي. د پوز ویان ویلی دی چې پوزی عدالتونه په دې اساس جوړ کړی شوی وو چې د ملکی عدالتونو لخوا ترخګرو ته په جرایمو کې انصاف ورکول ګران شوی وو. د زیاته کړه چې اوس دې وکتل شي چې د ملکی عدالتونو نظام که خښوي وي چې ترخګرو ته سزا ورکول شي. د ویل د دې عدالتونو د بې درکه خلکو سره هیڅ کوم تړون نشته. روانه میاشت د قانون وزارت ویلی وو چې د پوزی عدالتونو د مودی غزولو مسوده تیار کړی شوی او زر به یې د منظورۍ لپاره کابینې ته وړاندې کوي. د ملک مخالفه تمام سیاسي ګوندونه د دغه مودې د غزولو په کلکه مخالفت کوي او وایي چې دوی هیڅکله هم د دغې منلو ته تیار نه دي.
دا واشنگتن ډی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د حکومت د پی برخي د تړل کېدلو مسله نږدې یو میاشت کېږي، او په دې اړه د ډیموکراټانو هم دا ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا سختي ناندرې روانې دي، خو دا مسله د ښکارې چې تر اوسه هم حل شوې نه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ نن څو ساعته مخکې په همدې اړه وینا کړې چې د وینا د غټو ټکو په اړه مو په نیویارک کې د ډیوې له خبريال جهانگیر خټک نه وپوښتل.
دا بشکه چې ډیر زیات مهم خطاب او تقریر دیارلس منټه پورې هغه دیارلس منټه نه پس لکه زیات خبرې وکړلې، او هغه کې هغه لکه تاسو ذکر وکړلو د امریکای حکومت جزوی تړل چې کوم دی هغه ختمول غواړي، ځکه چې ډېر خلکو ته پکې ډېر زیات تکلیف دی. اته لکه نه زیات وفاقي چې کم ملازمین دي یا کارکوونکي دي هغې بیکاره دي، هغې ته یا خو تنخواهګار هم نه میلاوي، ډېر زیات پکې نوکرو ته نشي راتللی. نو هغه کیسه ختمول غواړي، او ولسمشر ټرمپ خپل د تقریر کې وویل چې زما مقصد دا خو چا ته نقصان رسول دی بلکې امریکا محفوظه کول دي. امریکای عام امریکایان چې کم دي هغې چې کم د غیر ملکیان دي، خصوصي توګه باندې هغه چې کم غیر قانوني طریقې سره امریکای ته راننوځي، کډوال دلته کې چې کم کډوال دي هغه بیا دلته کې مختلف جرایم کې ککړ دي، او د امریکای چې دننه مختلف خاریو کې خصوصي توګه باندې هغه خاری چې کم د امریکای میکسیکو سره پول باندې واقع دي هغه ته نږدې دي، هلته کې چې کم امنیت وزده هغه باندې ډېر منفي اغیز لري، او ځکه هغه دا غواړي چې هغه خپل پوله محفوظه کړي. دا د امریکای حق دی، او بیا هغه نه پس هغه چې کم د امریکای امیګریشن قوانین دي په هغه کې اصلاحات هم غواړي، خو هغه وایي چې اول دو په پوله محفوظوم چې دا غیر قانوني طریقې سره خلک په امریکا کې نه راننه ودی او امریکایان محفوظ شي، هغه نه پس په بیا موږ کینو، او دبه د خپل چې کم حزب اختلاف چې کم یا ډیموکراټک ګوند چې کم مختلف سنټران او کانګرس غړي دي هغه سره به هر هفته کینم، او موږ به داسې یو قانون جوړو چې کم در لاندې چې کم منصفانه وي او د امریکای پکې ګټه وي او خلکو تر هم پکې خیال وي.
او خټک صاحب، د ټرمپ د دې سرګندونو په اړه د ډیموکراټانو دریس سو
وري هغه خو ولسمشر ټرمپ تک ته راتلل چې ولسمشر ټرمپ شورونه دک وینا وا او سم وي چې امریکا په کار ده چې په پوله باندې مکسیکو سره یو دیوال جوړ کړي، هغه دا نه وایي چې زه بالکل د سمندر نه ونیسه تر آخري سره پورې دیوال جوړ کوم، بلکې هغه ځینو کې هغه دیوال جوړو غواړي چې کم ځنه دا غیر قانوني خلکو راتګ زیات دی، او په دې سلسله کې هغه وایي چې تقریبا 2213 میلا حصہ د پولې داسې ده چې کم ځکه صد دفې دیوال پکار دی چې کم باندې څوک کم از کم دن نه نشي راتللی، هغه د پاره هغه 15.5 ارب ډالر موجوده چې کم بجټ دی هغه کې کانګرس ته غواړي او ډیموکراټان وایي چې دا د امریکای چې کم روایت دي دا د هغه خلاف دی او هغه وایي چې مونږ دا غواړو چې مونږ هم پوله محفوظ کو او مونږ هم دا غواړو چې داسې قوانين جوړ شي چې کم در لاندې غیر محفوظ چې کم غیر قانوني خلک دي هغه د هیواد ته راځي خو ور سره دا چې مونږه داسې کار ګامونه نه غسل غواړو چې کم سره امریکا چې کم په نړۍ کې یو آزاد هیواد ګڼل کیږي هغه په حواله منفي رائے شي ولسمشر ټرمپ چې کم تجاویز ورکړي دي د دې ډیموکراټک ګوند سره چې کم اختلاف دي هغه کمول یا ختمول لپاره هغه کې یو لوی تجویز کو دادې چې هغه ڈاکا یعنی چې کم ډیفرډ اکشن چایلډ هود ایبل چې کم دي یعنی هغه ماشومان چې کم خپل غیر قانوني مور پلار سره ماشوموالي کې امریکای ته غیر قانوني تور باندې راغلی وو او بیا پخوانی ولسمشر اوباما په دور کې هغه ته یو قانون درلاندې باقاعده یو قانوني سټېټس ورکړل شوی وو.
قدرمنو اوردونکو اوس هم راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د کمپاین او د روسیې د اړیکو په اړه دی. زموږ همکار نو شروان قلندر چمتو کړی.
صدر ډانلډ ټرمپ د روس په اړه د پلټنو د مشر د دفتر د هغه سرګندونو ستاینه کړې ده چې وای د بز فیډ د خبرونو لانجمن دي چې ګنې صدر ټرمپ د روس او ټرمپ په اړه د تحقیقاتو په لړ کې حکومتي وکیل ته ویلي وو چې د پلټنو د ټیم په وړاندې دی دروغ وایي. خبریالانو سره د خبرو په وخت د صدر ټرمپ دې خبرو چې د پلټنو خصوصي کمیټې مشر رابرټ مولر په اړه یې کړي دي خلک حیرانه پاتې کړل. حالانکه صدر ټرمپ سو وار د دې نه وړاندې د روس سره د صدر ټرمپ د تعلقاتو په اړه پلټنو باندې نیوکې کړي دي او پرله پسې د مولر په مشرۍ کې دغه پلټنې رد کړې وي. دغه پلټنې د کال 2014 د جادوګرې ښکار په نامه په صدارتي ټاکنو کې د درغلیو په سر کیږي چې پکې دا تورونه لګول شوي دي چې د روس په مرسته د صدر ډانلډ ټرمپ د بریا لپاره د ټاکنو د مهم په وخت د جالي خبرونو د لارې د سره مرسته شوي دي. صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې تیره شپه چې د پلټنو د مشر رخوا کوم بیان راغلی دی دغه ډیر د ستاینې وړ دی. د امریکا بز فیډ نومې اخبار د قانون نافذولو ادارې د دوه نامعلومو چارواکو له خولې دا رپورټ خپور کړی و چې صدر ډانلډ ټرمپ خپل پخوانی وکیل مایکل کوهن ته امر کړی و چې لاړ دی شي او د پلټنو کمیټې ته دې په ماسکو کې د ټرمپ ټاور جوړولو په اړه په تیرو وختونو کې شو د هڅو په لړ کې دروغ وایي. د پلټنو د کمیټې ویان پیټر کیر د جمعې په ورځ دغه خبرونو ته سم نه دی ویلي او ویلي دي چې دغه خبرونو لپاره د کارول شو دستاویزاتو اصلیت سم نه دی. د مولر د دفتر نه جاری شوی بیان وروسته د ورسپانې مشر ایډیټر بن سمیت هم یو بیان جاری کړی دی چې پکې نوموړي ویلي دي د خپل اخبار پر رپورټ ولاړ دی او د پلټنو چارواکي دي دا خبره صفا کړي چې دغه رپورټ کې کومه لانجمنه خبره ده. د بز فیلډ لخوا د رپورټ په حق کې دا بیان به د کانګرس د ډیموکرات ګوند دوه هغه مشرانو ته نور هم زړه ورکړي چا چې ویلي دي د دغه رپورټونو به پلټنې کوي. د کانګرس د استخباراتي چارو کمیټې چیرمن ایډم شیف د جمعې په ورځ ویلي دي چې لګول شوي تورونه ډیر سنجیده دي او د حقیقتونو را معلومولو لپاره به بنیادي ګامونه پورته کوي. بلخوا د کانګرس د انصاف د چارو د کمیټې چیرمن رب جی رول نیډلر ویلی دی چې خپل ماته تن ته د کمیټې په وړاندې د دروغو بیان ورکولو دغه ګام په مرکزی قانون کې یو جرم دی او کمیټې باید د دې خبرې تل ته کوزیږي. د ټیکساس نه د کانګرس غړي جاوا کوین په ټویټر لیکلی دی چې د بز فیډ رپورټ رښتونی ثابت شول نو صدر ټرمپ به ضرور استعفا ورکوي یا به د واک نه لرې کولو لپاره مواخذه کیږي. د صدر ټرمپ وکیل روډي جولیانی هم د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې آیا چا سره د مایکل کوهن دروغ ویلو په اړه څه ثبوتونه شته او د وایټ هاوس ویاندې سارا سینډرز بیا ویلي دي د بز فیډ خبر یو ټوکه ده. د رابرټ مولر په مشرۍ کې د پلټنو کمیټې دا تحقیقات کوي چې آیا په تیرو صدارتي ټاکنو کې روس د صدر ټرمپ سره سمرستې واقعي کړې دي او کنه. د دغه پلټنو نږدې دوه کال پوره کیږي خو تر اوسه پکې څه پرمختیا نه ده شوې.
قدرمن اردن کو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شنبې خالی پورې زوبیل شمالي کوریا سره د بی اټمی وسلې کولو هڅې ډېرې ښې پر مخ روانې دي. ټرمپ همدارنګ وویل چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره د دوهم سرمشریزي لپاره ځای او وخت دواړه ټاکل شوی. زموږ همکار برکوال میخیل پرې د راپور چمتو کړی.
د تیر کال په جون میاشت کې چې د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د کوریا هیواد مشر کیم جانګ اون په سنگاپور کې سره ولیدل، تر هغه وروسته د شمالي کوریا د اټمي وسلو د پاکولو په اړه خبرې پر ځای ولاړې وې. خو تیر ورځ دغه خبرې هغه وخت بیرته روانې شوې چې د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی واشنگټن ته سفر وکړ. د شمالي کوریا د واکمن کمیونیست ګوند مرستیال مشر او د کیم جانګ اون نږدې ملګری کیم یونګ چول د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د یوې نیمې ګنټې ملاقات وکړ او د راتلونکي سرمشریزي په اړه ورسره خبرې وکړې. د دوی تر لیدنې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز خبریالانو ته وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جانګ اون ترمنځ دویمه سرمشریزه به د فبروري په میاشت کې وي، خو وایي د ځای اعلان به وروسته کوي. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ ډاډ څرګند کړ او وایي ویل چې د شمالي کوریا د بې وسلې کولو هڅې سمې روانې دي. ښاغلی ټرمپ وایي د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د اټمي پروګرام له استازي کیم یونګ چول سره اوږده ناسته ګټوره وه چې پکې له کیم جانګ اون سره د دویمې سرمشریزې پرېکړه پکې وسوه. ولسمشر ټرمپ وایي موږ پر دې موافقه وکړه چې سره ووینو، شاید دا ملاقات مو د فبروري په پای کې وي. موږ د ناستې لپاره هیواد هم ټاکلی دی خو په راتلونکو ورځو کې به یې اعلان کړو. کیم جانګ اون چې څنګه په دې برخه کې د پرمختګ لیواله ښکاري زه هم ورته لیواله یم. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې کېدای سي د امریکا او شمالي کوریا دویمه سرمشریزه د ویتنام په دننګ ښار کې وسی، خو شمالي کوریا هم تر اوسه د ځای په اړه څه نه دی ویلي. د سپینې ماڼۍ ویان د سارا سینډرز وایي له شمالي کوریا سره پر بیلابیلو موضوعاتو د خبرو لړۍ دوام لري، خو وایي تر دویمه سرمشریزه پورې به پر دې هیواد لګېدلې بندیزونه پر ځای پاتې وي. سارا سینډرز وایي امریکا به پر شمالي کوریا خپل فشار او بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکوي چې د دې هیواد د اټمي وسلو پروګرام په بشپړ توګه بند سوی نه وي. خو وایي دا باید ووایو چې د امریکایي بندیانو د خوشی کولو او ځینو نورو معاملو په برخه کې د شمالي کوریا ښه چلند لیدلی دی. امریکا ته د شمالي کوریا راغلی مشر کیم یونګ چول د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي مایک پومپیو سره هم ولیدل. د دوی د خبرو مقصد هم د اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو بیا پیلول و چې له څو میاشتو ځنډېدلې وې. امریکایي چارواکي د دغو خبرو ځنډ د پیانګ یانګ هغه انکار ګڼي چې وایي د خپلو اټمي وسلو او میزایل د پروګرام د تم کولو په برخه کې د واشنگټن غوښتنې ونه منلې. که څه هم امریکا له شمالي کوریا سره د اټمي پروګرام پر سر د شخړې د هواري په برخه کې دویمه سرمشریزه ته خوشبین ښکاري، خو ځینې کارپوهان شک څرګندوي او وایي داسې نه ښکاري چې د دویمه سرمشریزه لپاره دی د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی وي. څېړونکي وایي که څه هم ولسمشر ټرمپ په وار وار د شمالي کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته د هغوی د اټمي پروګرام د ختمولو په اړه ډاډ څرګند کړی، خو وایي پیانګ یانګ د مشر ټرمپ او کیم جانګ اون تر لومړی سرمشریزه وروسته په دې برخه کې خاص ګامونه نه دی اخیستي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتیرس امریکا او شمالي کوریا دواړه ستایلي او ویلي دي چې د شخړو د هواري لپاره باید خپلو خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی ګوتیرس تیر ورځ خبریالانو ته وویل موږ په دې باور یو چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د پیل شویو خبرو دا وخت ډیر مهم دی او موږ هیله من یو چې دا خبرې به د کوریایي ټاپو وزمې د اټمي پروګرام د ختمېدو لپاره په سنجیده توګه یوه کوټلې تګلاره جوړه کړي. کیم جانګ اون د نوي کال په اړه په خپل وینا کې له امریکا سره د خبرو پر نه پرمختګ او پر خپل هیواد د امریکایي بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو ورسره یې دا هم ویلي وو چې له ولسمشر ټرمپ سره دویم ځل لیدو ته لیواله دی.
نو قدرمنو اوریدونکو د ډیبی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. خو په یاد مو وی چې پراتونکو څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. د خبرونه له پروډوسر نوشروان قلندر نه هم مننه کوم. د تاسو ټولو لملتي هم یو نړۍ مننه. د خبرونه کوربه زموږ جهاد جواد درنه د مخامنه خبرونه پر اجازه وړم. د خدای په امان.